رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، زنه زرانا یوسف زیم تاسو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د نجدي یوې سرچینې پرون امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د 250 کسیز افغان دولتي پلاوي سفر یو نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې وه چې د افغانستان سیاستمدارانو، مدني ټولنې او افغان حکومت د استازو دا ګډ پلاوی پرون د غرمې وروسته د کابل نه دوهې ته تللی وی. خو دا سفر اوس ځنډیدلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د دغه سفر په اړه دومره ویلي دي چې په دې هکله به جزئیات د غرمې وروسته خپاره شي. تر اوسه افغان حکومت د دغه پلاوی د سفر د ځنډ په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر هغه افغانان سیاسي چارواکي چې د دوهې کانفرنس په لیست کې نومونه شتي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې طالبانو د افغان حکومت لخوا د ترتیب شوي لیست سره مخالفت ښوولی، چې بیا افغان حکومت هم د قطر د حکومت لخوا د بین الافغاني کانفرنس د ګډون کوونکو یو نوی لیست ترتیب کړی چې افغان حکومت دا نوی لیست نه دی منلی. افغانستان د بې پولي رپورټ ورکوونکو د 2019 کال په درجه بندۍ کې درې درجې شاته تللی دی. افغانستان د 2019 میلادي کال د بې پولي رپورټ ورکوونکو سازمان آر ایس ایف د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې د تیر کال پرتله درې درجې شاته تللی او د نړۍ په 180 ملکونو کې 121 ځای خپل کړی دی. آر ایس ایف پرون د پنجشنبې په ورځ د نړۍ په 180 ملکونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې په تیر 2018 کال کې د 14 افغان خبریالانو او د رسنیو د همکارانو وژل کېدلو او پراخې ناامنۍ له امله افغانستان د دغه سازمان د 2019 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې د درې درجې شاته تللی دی. تیر کال افغانستان د آر ایس ایف په نړیوال لیست کې 130 هیواد و. د پاکستان په مختلفو سیمو کې سخت طوفاني بارانونو شاوخوا 950 کسان وژلي دي او د 115 زیاتې زخمیان کړي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب په سیمو کې د تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو د 950 زیات کسان مړه کړي دي او د 115 زیات زخمیان کړي دي. دغه توپانی بارانونو د ځاني تاوان برسیره مالی تاوانونه هم اړولي دي. په خیبر پختونخوا او کشمیر کې د ځمکې د خویدو په پیښو کې زیات کسان مړه شوي دي او لارې هم بندې کړي دي. داسې اندېښنې شتې چې شاید ډېر ورک هم وي چې ډېر ورک شوي هم مړه وي چې لا یې دقیق ارقام معلوم نه دي. دا سیلابونه د موسمي بارانونو له کبله راوتلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه ملک په کابینې کې په داسې حال کې لوی بدلونونه کړي دي چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی. عمران خان د خزانې وزیر اسد عمر د دندې لرې کړی دی او د هغه په ځای عبدالحافظ شیخ ته دغه دنده ورکړې ده. دا اومه میاشت ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته حکومت ترلاسه کړی دی، خو تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوی دی چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. پاکستان په 14 ځل د پیسو د نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه غواړي چې پور ورته ورکړي او د دغه بحران نه وژغوري. پاکستانی چارواکي وایي چې ډېر زر به د آی ایم ایف سره موافقه وشي او پور به ترلاسه کړي. عمران خان د اسد عمر برسیره د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم د هغه د دندې لرې کړی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بر اعلان کړی و چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ ډول سازش نه و شوی. ښاغلی بار دغه څرګندونې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسن د مشر رابرټ مولر د رپورټ د خپرېدو په درشل کې یوې خبري غونډې ته کړي دي. او په فرانسې کې هغه لومړنۍ ایرانۍ ښځې چې د سوک وهنې په مسابقو کې برخه اخلي خپل ملک ایران ته د بیرته تک فیصله هغه وخت لغوه کړه چې د ایران حکومت د هغې د نیولو امرنامه جاری کړه. د ایران سوک وهونکې صدف خادم د فرانسې د لوبغاړي انشوین نه یوه لوبه ګټلې ده. د ایران سوک وهونکې صدف خادم وین د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د ایران حکومت د صدف د گرفتارۍ امر کړی دی، خو د ایران حکومت دغه تور رد کړی دی او دغه یې د سعودي عربستان د سیسر ګڼلی ده. دا خبرونه
خبرونه مود امریکا جاغ آشنا رادیو تو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قطر ته د افغان پلاوي سفر د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی. په پام کې و چې 250 افغان سیاستوال، حکومتي چارواکي، مدني او ټولنیز فعالان نن له کابل څخه دوحې ته ولاړ سي، تر څو د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځ د طالبانو له پلاوي سره د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم سرچینو د دې سفر د ځنډېدو عوامل تخنیکي ستونزې بللې، خو د دې پلاوي غړي وایي چې افغان حکومت او طالبان د دواړو لورو لخوا له اعلان سوو لیستونو سره مخالفت ښودلی دی. په دې باره کې پام وکړئ. د حکمت سروش رپورټ ده.
ټاکل سوې وه چې افغان پلاوی نن تر غرمې وروسته له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره له کابل څخه قطر ته روان سي، خو دا سفر تر نامعلومې مودې ځنډېدلی. د دې پلاوی یو غړی وایي چې د غونډې د ګډونوالو د لیستونو پر سر ناندرۍ روانې دي.
تر ثانی امره پورې مونږ ټول ماتل یو، او په غیر رسمي توګه داسې ګونګسې دي چې په قطر کې یو بل لست جوړ شوی دی. هغه لست دوی لیږلی دی کابل ته، او هغه لست د حکومت د افغانستان حکومت لخوا منل شوی نه ده. په دغه خاطر قطر دوحې ناسته نامعلومه ناسته ده، معلومه مشخصه نه ده چې څه وخت کېږي که نه کېږي.
افغان حکومت دوی ورځې وړاندې د قطر د ناستې لپاره یو 250 نفریز لیست اعلان کړ، خو طالبانو پر دې لیست نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې لیست محدود مخور به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
متاسفانه چې د قطر د غونډې په اړه ډېر ستونزې پیدا شولې، په داخل کې ستونزې دي. مشتمل رو چې پاینده کې دغه ستونزې له منځه ولاړ سي، او کچیر ته دغه ناسته وسی پرته له شکه چې د سولې په اړوند یو ښه پرمختګ به وي.
بلخوا افغان سیاستوال حضرت عمر زاخلوال وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت څخه باید استفاده وسي، او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ سي. د ښاغلي زاخلوال په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري.
په دې پراګندګۍ کې که په سوله کې پرمختګ هم وشي، پلي کول ستونزمن دي. خدای مکړه که له دې فرصت څخه ګټه پورته نشي، شکونه او ابهامات وجود ولري. موږ مثالونه تر دې وړاندې په افغانستان کې لیدلي چې دا بې باورۍ بیا خپل تاثیرات لري.
د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دغه بین الافغاني ناستې کوربتوب کوي وایي چې شاوخوا 300 افغانان به د راتلونکي شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه مرکز په نوښت په خپلو منځو کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه دا چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، نو په پاکستان کې افغان مهاجر وطن ته د بیرته ستنېدو لپاره څومره لیواله دي؟ موږ په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلي سره مرکه کړې ده. ښاغلي جلیلي په پیل کې وویل
تاسو په دې ورځ کې معلومه ده چې لا ژمنه خلاص شوې په سر لري راغلی دی، او بعد دغې نه د روژه ده روانه ده. د روژې نه وروسته بیا به دلته څه امتحانونه د ماشومانو وي. خو موږ امید لرو چې لړۍ د ریپارټیشن یا د عودت به بیا تېزېږي. خو دا چې لکه څنګه چې مهاجرو په منځ کې دا ذهنیت پروت دی، او هغه دا چې انشاءالله که سه کال کال وه کالله کول هغه به د صلحې کال وي، او چې کله د صلحې کال وي زموږ وزارتونه او زموږ داخل د افغانستان حکومت دغه ټول به دې ته فکري او نظریاتي اوس تقریبا آمادګي به نیسي چې یو ډېر تعداد مهاجرین ته د تګ زمینه افغانستان ته مهاجر مساعده شي.
نو وطن ته د مهاجرو د بیرته ستنېدو سره به افغان حکومت د دوی عمده ستونزې په نظر کې ونیسي؟
د افغانستان حکومت د خپل وس او توان په اساس باندې چې په افغانستان کې مهاجرینو ته چې کوم پلان لري د هماغې په اساس باندې مهاجرینو سره کومک او مرستې کوي. هغې ته ځمکه ورکول کېږي، هغې ته شلټر ورکول کېږي، هغې ته نور کومکونه او نقدي مرستې ورسره کېږي. بینان بیا هم د افغانستان حکومت د بحران ملک دی، هلته جګړه روانه ده، مشکلات دي، تکلیفونه دي. څومره چې د افغانستان د حکومت استطاعت او طاقت ته هغه مهاجرون کې همیشه کوي او تاسو په دې اساس معلومات چې 2001 نه تر اوسه 2002 نه تر اوسه پورې ټول افغانستان کې 2 میلیونه مهاجرین ستنه شوي دي. اکثریت چې په داخل د افغانستان کې په اداراتو کې وګوري په حکومت کې وګوري پارلمان کې وګوري هغه څوک دي چې یو ځل مهاجر شي نو د خپل وس او توان په اساس باندې افغانستان حکومت هغه مهاجرین سره مرسته حکومت کوي.
ایا مهاجر غواړي چې وطن ته ولاړ شي په اوسنۍ حالت کې؟
نو بنیادی موضوعات درې سلور دي. یو دا چې په داخل د افغانستان کې د مهاجرینو بنه تک چې موږ کوم سره کوم سروې دا یا موږ سره چې کوم موږ په دې پوهیږو دا ده چې د سرپناه خبره ده چې افغانستان کې د ځمکې ورکړې شي. دوهمه موضوع د کاریابۍ خبره ده چې په داخل د افغانستان کې د کار پیدا شي چې څو کولای شي چې د ژوند خپل اوسا ژوند تیر کړي. درېمه امنیتي مسایل هم دی په داخل د افغانستان کې او یو تعداد به داسې وي چې سیاسي قناعتونه به هم ولري. د افغانستان د حکومت پالیسي په همدغه اساس باندې ده چې وکولای شي داخل د افغانستان کې خلکو ته ځمکې ورکړي، د کار زمینه ورته مساعده شي او د امنیتي مسایل او سیاسي قناعتونو په اساس باندې د صلح پروسه روانه ده او چې وکولای شي افغانستان کې یو صلح او امن راشي. ان شاء الله دغه مسایل په کمیدو سره به مهاجرین افغانستان ته لاړ شي او مهاجرین وړي چې افغانستان ته لاړ شي او بس خو بیا هم یو څه مهاجرین اوس روان دي. خو د هر کال په دغه وخت کې چې موږ او تاسو اوس قرار لرو په دې وخت کې ریپارټیشن یا د عدالت اندازه عمره تیزه نه وي.
تیکور ودان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو د کندهار لسګونو او سیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ لوی مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه او په جګړه کې لشکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره دې اغېزمن ګامونه پورته کړي. په دې باره کې پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورت.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریونکوونکو د سندسي اوربان او په قطر کې د افغان سولې لپاره د خبرو د مثبتو پایلو غوښتنه وکړه. لاریون د شارل مرکزی برخی شهیدانو څلور لارې څخه پیل او تر احمد شاهی لوبغالی پورې دوام وکړي. په دې لاریون کې تر ډیره د کندهار عام اوسیدونکو او د جګړې قربانیانو برخه درلودل.
ځوانان ډیر راغلي دي د ولسوالۍ څخه ټول د شهر خلک ډیر زیات خلک ټول هغه کسان چې په سړي کې یو درد لري یو ارمان لري د سولې لپاره چې خپل وطن یې جوړ ودان آباد او سمسور اوسي او په خوشحالي او سولې امن کې ژوند وکړي.
لاریون کوونکو وروسته په احمد شاهی لوبغالی کې غونډه وکړه او جګړه وغندل. دوی پر نړیوالې ټولنې او د سیمې پر هیوادونو هم ژغ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خپل مثبت رول ادا کړي. د جګړې قرباني مېرمنې هم د نننی لاریون یو برخه وه. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکې او د جګړې یو قرباني مېرمن داسې وایي: په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی خلکو د لاریون د امنیت لپاره نن په کندهار کې زیاتره اداري رخصت وي او د شار په داخل کې د عامو ترافیکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګیدلې وو. د غراز له کابل څخه د هرات او له هرات څخه د کابل پر لوري له کندهار شار څخه تیرېدونکي باروړونکو لاري هم د سرورو ساتونو لپاره د سړکې وی او بلې خواته درول سی وی.
الله دې پر موږ باندې سول راوړي. اللهم یا بج السماوات ولا رودي.
عمومي باور دا دی چې دوامدار جګړو تر بل هر چا زیات د عام خلکو ژوند زیانمن کړي او د سر زیان یې ورسولي، ځکه خو د سولې راتګ ته شیبې شمیري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت د وجل سو امنیتی ځواکونو کورنیو بیا ځای سو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې شپاره زره نمرې ویشي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریالې لیمین یزی رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 12,000 جریب ځمکه کې 14,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مشر حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستانه شوي کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. ښاغلي ناصری وویل چې د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده
او اوس لړۍ دا شروع شوې ده. څنګه هغه مستحق کسان چې نمرو ته ضرورت لري خصوصا د فرمان له مخې او څنګه نمرې وویشو، خوش لنی کمرغه پتیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ په دې وطن دوت په هرات کې، په کابل کې او په ننګرهار کې د اړتیا وړ ځمکه د فرمان د معیارونو او د فرمان د شرایطو سره سم موږ تشخیص کړو د دولتي ځمکو بانک د پروګرام لاري او هغه د توزیع لړۍ موږ شروع کړه ده.
ښاغلی ناصری وویل چې سبا باندې 55 جریب ځمکه د هرات په سعادت ښارګوټي کې ځانګړې شوې چې لسرو یو سلو 250 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. همدارنګه د ننګرهار په قاسم آباد او کابل په شګردره کې په ترتیب 3,000 جریب ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه وزارت وایي چې په پام کې د دولتي ځمکو پروګرام له لارې په 25 ولایتونو کې 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم ځانګړې شي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي چې په 2019 کال کې په دې کار پیل کړی چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کورنیو ته ځمکې وویشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال رضا باهر په دې اړه وویل
IOM اداره او یو ان هابیتات له موږ سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او وعده کړي چې تر یوې نیمې میاشتې پورې به د بیرته راستنیدونکو د ثبت او راجستر مرحله پیل او یو کمیټه به جوړ شي چې له مخې مستحق کورنۍ او پیژندل شي.
د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 3,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان په اوس وخت کې 2.5 میلیونه بې ځایه شوي لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې تیر کال د جمهور رئیس غني د 315 فرمان پر اساس په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې شوې ده او د استوګنیزو نمرو لپاره مناسب ځمکې تشخیص او ټاکل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د هند د پارلماني ټاکنو په بهیر کې د دوو سیمایزو ګوندونو څخه شوزو پراخ ګډون کړی و. د ترینامول کانګرس ګوند څخه څلور څلوېښت پر سلو کې نوماندانې ښځې دي. همداشان بیجو جنتا دال ګوند څخه 43 سلنه نوماندانې ښځې دي. د هند یو شمیر کارپوهان وایي چې د هند پارلمان ته د ډیرو ښځینه کاندیدانو لار پیدا کول به ګران کار وي. نور حال د ګالیا رڼا نورسانی په رپورټ کې واوري.
دا په هندستان کې د ټاکنو وخت دی او ګوندونه د رایې د راټولولو لپاره کوښښ کوي. په دهلی کې د بهارګنج ګوند سخت ننګونې پر مخ لري ځکه د دې ګوند ټول غړي ښځې دي. د هندستان د ښځو د یووالي ګوند وایي چې دوی غواړي په سیاست کې خپل حق ځای پر ځای کړي او د هند د پارلمان څوکۍ پر ښځینه استازو ډک کړي.
کله چې له تاسو سره قدرت او یا نفوذ نه وي نو ناوړه سلوک به درسره کیږي. هیڅوک به ستاسو غوښتنو ته پام نه کوي. اوس موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې په تیرو 2 یا کلونو کې له ښځو سره ناوړه سلوک سوی دی.
په داسې حال کې چې په هند کې ښځې د ولسمشر او لومړي وزیر او وزیران په توګه پاتې شوې دي، خو اکثرا دغه ښځینه سیاستمداران د سیاسي کورنیو څخه راغلي دي.
په سیاسي ګوندونو کې مشان زیاتره نارینه وي او شاوخوا یې هم نارینه وي. په دې کې ډېری محافظه کار سابقه لري. هغوی نه غواړي چې ښځې ډېری ځواکمنې شي او پر دوی حکومت وکړي.
د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د هند د 1530 غړو څخه یوازې 28 ښځې وي چې دا شمیر په 2 اویا کالو کې تر ټولو لوی شمیر و. خو سره له دې چې ښځې د هند نفوذ نیمایي جوړوي، لا هم دوی په پارلمان کې یوازې 11 سلنه استازیتوب کوي.
سیاست یو بشپړ مصروفیت او کار دی. په کار د سړی خپل حوزه جوړ کړي، له خلکو سره وویني، نو دا د هغو ښځو لپاره چې کورنۍ لري لږ ګرانه وي چې هم د خپلې کورنۍ چارې پر مخ بوزي او هم دا کار وکړي.
دا به سمه خبر نه وي چې هغوی د هندوستان د عامو ښځو استازې وګڼل شي. د عامو ښځو ارزونه باید د دغو مشرانو له واک نه مستقله وي.
په پارلمان کې د ډیرو ښځو د ټاکلو لپاره تیری هڅې د خنډونو سره مخ شوې دي. شنونکي په دې اند دي چې دا وضعیت به تر هغې بدلون ونه کړي تر څو چې ښځې په رښتینې توګه سیاسي واک ته ونه رسېږي.
کله چې له تاسو سره قدرت وي او کولی سي چې خلک جذب کړي، نو د کاندیدۍ لپاره ورته اجازه ورکولی سي. ښه ورسره کوي، نو یوازې په دې توګه به نارینه تاسو ته غوږ نیسي.
د هندوستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې د 2013 کال په ټاکنو کې 208 میلیونو ښځو رای ورکړې، خو د ښځینه نوماندانو شمیر 400 او د نارینه نوماندانو شمیر 15000 ته رسیده. د ښځو د حقونو مدافعین هیله من دي چې ډېرې ښځې د سیاست ډګر ته راشي. له دې سره به دوی وکولی شي چې سیاسي واک ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې پوز د سودان جمهور رئیس عمر البشیر له واکه لیرې کړی دی، معترضین د لسیزو کلونو تر پوځي واکمنۍ وروسته ملکي حکومت ته د انتقال غوښتنه کوي. خو پښتنه دا ده چې د سودان راتلونکي جوړونکي به څنګه وکولی سي چې د تیر وخت غلطي تکرار نکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
دا سودان د لارو او کوڅو مظاهره کوونکي ښایي خورا خوشاله اوسي، خو په نږدې راتلونکي کې هغه ملکی حکومت ناراضي چې دوی غواړي. دا سودان ګوښه شوی مشر عمر البشیر د عدل نړیوالې محکمې لا محاکمې سره مخ دی او پرې تور لګول شوی دی چې د هغه هیواد دارفور په سیمه کې د ملکی خلکو د ډله ییزې وژنې مشري پر غاړه درلوده. د پوځي موقتی شورا سرپرست ډګر جنرال عبدالفتاح برهان ژمنه کړې ده چې یو بشپړ ملکی حکومت به راولي. د بهرني سیاست څېړونکي کیلسی لیلی وایي چې یو ملکی حکومت ته هر ډول انتقال د امریکا او نورو هیوادونو غښتلې ډیپلوماسۍ ته اړتیا لري. هغه وایي
The Sudanese want the state-sponsored terrorism designation lifted and that's because not only
Sudanian wadiche la tarhagari sa khada yaw mala tarkun ki hiwat pato gai num lirshi da yawazi da amniyat masala na da che gwaki hagui nur da tarhagari mala tar nakawi balki da de la para che hagui da hagu puruno pa bandizun ki narmwale wadiche warta khura sakht artiashta pa de araba da nawi hukumat tar jodi do urusta khabari ki gi aw bia ba amerika yaw sa dakhil patishi
دا سودان په اعتراضونو کې ښځو فعال ونډه درلوده چې یوې د اعلی صلاح په نامه د انجنیرۍ د پوهنځي یوه محصله وه. هغه په یوه غوره څیرې بدله شوه. هغې هغه وخت په انټرنیټ کې یو هیجان رامنځته کړ چې د موټر پر سر په داسې حال کې تصویر خپور شو چې معترضین ترېنا چاپېره وو. دا سودان د ډاکټرانو د اتحادي مشره سارا عبدالجلیل وایي
زه فکر کوم چې خزو کلکه ونډه واخیستله، ځکه چې خورا زبونکي حالت موجود و. هغوی په لوی لاس خپل ځانونه پټ کړي وو. دا خورا ښه ده چې دیرشو کلونو د سودان د ښځو قدرت او د هغوی د مبارزې وړتیا له منځه وړې نه ده.
د اپریل په 14 د سودان پوځ بشیر د خرطوم یو بند ته انتقال کړ چې هلته هغه د رپورټونو له مخې یوازې پایا وکټه کې ساتل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم رپورت چې اکرام شنواری له کابل راستولې دی وایي چې د پوهنې وزارت سرپرست وایي په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جذبولو لپاره یو لسو او یا سیمه ییز او چټک ټولګي جوړوي. میرویس بلخي د پوهنې سکتور د ودې لپاره یو شمیر غیر حکومتي موسسو سره د 15.5 میلیونو ډالرو تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د یو شمیر بهرنۍ او افغان غیر حکومتي موسسو د چارواکو سره د پوهنې په ډګر کې د بیلابیلو پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د شاوخوا 15.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د تفاهم لیکونو د لاسلیکولو غونډې ته په وینا کې ویل چې له دغو پیسو به د نورو پروګرامونو سربیره په کلیوالو سیمو کې د سیمه ایزو او چټکو ټولګیو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي.
دا ولست تفاهم لیکونه د و او یا زر او شپږ سو زده کوونکو د ظرفیت او کیفیت د لوړولو په برخه کې مستقیم اغیز لري، چې په دې ډول په واقعیت کې یو د هغو اهداف څخه چې د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د ظرفیت لوړول دي، چې ان شاء الله موږ په عملي ډول نتیجه اخلو.
د پوهنې وزارت د افغان او نړیوالو غیر حکومتي موسسو په مرسته په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د جذبولو لپاره د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې د سیمه ایزو چټکو ټولګیو پروګرام پر مخ وړي. د دغه پروګرام له مخې هغه ماشومان چې له خپل کلو لورو پرتو ښوونځیو ته تللی نه شي په کلیوالو ټولګیو کې زده کړې کوي، چې له دغو ټولګیو څخه د پیراغت وروسته دا ماشومان په رسمي ښوونځیو کې شاملېږي. په افغانستان کې د نامنیو او د جګړو د پراخېدو له امله شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر دې ښوونځیو ته تګ له عمر سره برابر دي او ډېرې نجونې دي له ښوونځو بهر دي. په افغانستان کې د ماشومانو ساتنې د ادارې رئیس انون مینن د تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته په وینا کې د دغه شمېر ماشومانو د یادونې پر مهال وویل چې که څه هم په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په ډګر کې ډېر پرمختګ شوی، خو لا هم ډېر ماشومان له ښوونځو بهر دي. ښاغلی مینن وویل چې یو زیات شمېر غیر حکومتي موسسې په کلیو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو له لارې ماشومان ته د زده کړو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه هیله وښوده چې دغسې ټولګو څخه ملاتړ د برابرولو تر څنګ د افغانستان ښوونځو ته هم ملاتړ برابر شي، تر څو په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو څخه فارغ شوي ماشومان په رسمي ښوونځو کې د زده کړو امکانات ترلاسه کړي.
A lot of us are working in community-based education.
زموږ زیات شمېر مؤسسې په کلیوالو سیمو کې د پوهنې په بهیر کې فعال دي. د تارتیا د چې له رسمي ښوونځیو څخه هم ملاتړ وشي، د دې لپاره چې دا یقیني شي چې هغه ماشومان چې اوس مهال په سیمه ایزو او چټکو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي، بل اخر هغه ته په رسمي ښوونځیو کې د شاملېدو لپاره یو صافه لار پرانستل شي.
The formal education system.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وزارت په پام کې لري چې د روان 1998 لمریز کال په اوږدو کې 140 ښوونځیو ته ارتقا ورکړي او په لور پرتو سیمو کې زده کړو ته د زده کوونکو د اسانه لاسرسي په موخه 1900 سیمه ییز او چټک ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت. د افغانستان په ډېرو سیمو کې د پوهنې په ډګر کې د نورو ستونزو سربېره د مسلکي ښوونکو نشتون هم د یوې لویې ستونزې په توګه شته دی. افغانستان د پوهنې وزارت هم دا سون زمانی او وی چې پر روان لمریز کال کې با سلوی غذر خون کې د لیسانس او سوالسم پاس په سوی زکرتا لاسرسی پیدا کی. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی تیر ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې پر روان کال کې با 2012 ټولګي پارغان خون کې د داخلي خدمت پروګرام لاري د خون کو دروزنی په مرکزونو کې د سوالسم پاس په کچا زکړه تر لاسه کی او 2009 سوالسم پاس خون کې با د لیسانس د درجه تر لاسه کول په مخه په انتونو ته ور پیژندل شي. هغه ویل تر ټولو 15 کلونو پورې با د پوهنې وزارت له معیارونو سره سم د ټولو غیر مسلکي ښوونکو وړتیا لوړه شي او د ښوونکو د کمښت ستونزې د هوارولو دپاره به په هغو څانګو کې چې اړتیا ورته شته دي 1000 ریزرب ښوونکو د ګمارنې بهیر ته دوام ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د شذو پمینس کې د سینې سرطان ډیر وژن کیدی. شمیرې شي چې هر کال په دغه سرطان تباندې 3000 شذې اخته کیږي او تر 2000 مېرمنې ژوند له لاسه ورکوي. افغان سندرغاړی سیتا قاسمی چې د سرطان د ناروغۍ د شنیت یو سفیر ده، هڅه کوي د سرطان په اړه د شذو د پوهاوي کچه لوړه او په دې برخه کې همکاري وکړي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازی په دې رپورت کې واوري.
افغان سندرغاړی سیتا قاسمی د سرطان پر وړاندې د مبارزې د خنیت سفیر ده. د تیو په سرطان اخته ناروغانو سره د زړه خواله کوي، د درملنې لپاره پراخې لارې چارې لټوي او نورو روغ ښځو ته د تیو سرطان په اړه پیغامونه او پوهاوی ورکوي.
ما خو یک اعلانم جوړ کړه بودم چند ماه پیش به می خاطر و انشالله از طریق شبکه های اجتماعی از طریق فیسبوک، اینستاگرام اینا که ما دسترسی دارم انشالله پیامای خود برای هموطنان نازنین میرسانم.
سرطانی ناروغی در قام را طولول دیر و مشکل کردی، خو سازمان سی جهان یو تخمین کوي مختلف هیوادونو ته چې افغانستان ته چکم تخمین شوی په هر کال کې تقریبا 40000 افغانان په مختلفو سرطانی ناروغي اخته کیږي.
قدرمن اوریدونکو،
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.